سلامونه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بیګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړي او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقاني شبکې د دغه قومندان د وجنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوس کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 4 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شول. باختر خبري اژانس دا خبر پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. د روان کال د په میاشت کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې په ورته پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د جمعې په ورځ په کوس کونړ ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو له امله 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پېښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پېښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوختو وروسته د پاکستاني پولیسو خوان نیول شوی وو. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې 3 تنه نیولې دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بي بي امنې د نجونو د لیسې په ودانۍ کې اور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن رسنیو ته په استول شوي یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکو په ګډون 3 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي. سره له دې چې عقاب ویلي چې اطفایه په وخت د پیښې ځای ته رسېدلې او اور یې وژلی، خو ویل کېږي چې د بي بي امنې لیسې ځینې ټولګي او د تدریس مواد زیانمن شوي دي. عقاب په عین حال کې ویلي چې د لیسې چوکیدار د ښوونکو په غوښتنه د مچیو ځالې ته اور اچولی او چې اور کنټرول نه وتلی ټول مکتب یې سوځولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز لګولی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوی پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. دغه په خبره په دې سبب کې پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه اوس 400 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تک راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبر نن دوشنبه په یو بیان کې کړي او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوی. حسن نصر الله له سبان د درې ولهسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې 2 وارې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده. او د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دا خبر ورکړ چې په کونړ او د افغانستان په ځینو نور ولسوالیو کې سخت سیلابونه او ورښتونه شوي دي. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سحاق د طاهر روشان په همکاري هر کلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې به را سره واورئ چې افغان نجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او له نړیوالو غواړي چې دې برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه، دا خامخا یو لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
په ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته
خو بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیاده شو د کورونا یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زیاده ټول لګیدل دي مړي شوی دي.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت تاندېښنه
او په یو ډیر بد وضعیت سره ایتانی ته یو دوش په حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو غندي کې یو لوی جرم هم کړی
دا اور تنور راپورونه د نړۍ په اړه راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی ورزو راپورونه ته د نړیوالو زکړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایټ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغان نجونو د زکړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو بیا وغوښتل چې افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره متحد شي. نورحال فیروزی
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ځپل په ښکاره ډول په جنسیتي اپارټایټ بدل سوای. ګوردن براون په هغې خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 9 خپره سوې وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایټ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې یو د جنسیتي اپارټایټ پر تعریف به کار کوي. خو زه ډیر ډاډم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نجونو په تیره بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډېرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایټ یو بڼه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایټ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 9 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د 11 ټولګي زده کوونکي و ازادي رادیو ته وویل
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټرۍ د دریم سمستر محصله و وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه، دا خامخا یو لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کېږي، محدودېږي دی
او لحد سنه دی برخی کیږي. خدای دی وکړي چې زر مخاوني ولسی او داستونزه زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یاد چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه د اسلامي همکاریو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. لا ننګرهار ولایت سیمه ای سرچینه وای چې په گوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفه ای ډول نخته روانه ده. دا نخته د تیر شنبه ورځ راهیسې پیل شوې. د سیمه ای اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویل چې نخته ډیره سخت او زوره وره ده. نو موړی دغه راز ادعا وکړه چې په دې نخته کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمه ډیری کورنۍ د خپل سیمو پریښودو تر شوې دي. نور حال په دې سپوک مې اورو.
د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل ماخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې و نږدې شي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته څیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پریښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگو ډیر کوي شدید جنگو خلک ټول به زیز شو د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدل دي مړي شوی دي خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگو خپلی د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته، خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د گوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته گوشتي کې سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې موسم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو پوستې جوړولې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې 2 ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل 3 میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 13 میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ تیر لسنی خټه شوې دي.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له لورې نیول شوی او دوی تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نور جزئیات له عبد سپوږمۍ.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تره صادق خان نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې خیبر هوشمند د تیرې سه شنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نوموړي د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو تره یې صادق خان وایي چې هغه په رسنیو کې په ډېره څرګنده ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان په رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سه شنبه په ورځ مقابل کې د وسلوالو لخوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلي هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سه شنبه ورځې راهیسې لا درک دی، خو دا چې هغې ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زی د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د غراز له دې وړاندې د جاوید کوهستاني د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنځشنبه د کابل د سرای شمالي په سیمه کې نیولای دی. د جاوید کوهستاني نیول کېدلو خبرګونونه هم راپارولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستاني د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده. دوی وایي د سیاسي مبصرینو په پټه بندي کول د بشر د حقونو خلاف کړنه ده. کني ولې په هر دلیل وي محاکمه یې باید ښکاره او علني وي. له دې ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د بیان ازادي د انسانانو منل سوی حق دی. د هر هیواد د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي. په افغانستان کې شرایط خاص دي. د خاصو قوانینو په نه موجودیت کې محدودیتونه موجود دي، وز سوي دي. د مبصرینو تحلیل کوونکو نیول فکر کوم چې دا د حاکمیت په ګټه خبره نه ده. زموږ هیله دا ده چې د دغه سنیولو پر ځای باندې د دغه افراد او اشخاص سره د لیدنې پر وخت باندې د دوی د اصلاح غوښتنه وسی، او بیا کني ولکېږي محکمه یې باید علني، عادلانه، د نړیوالو او د افغانستان د موجوده اصول او قوانینو په چوکاټ کې وي. په پټه توګه باندې د چا منل او د هغه د زندانی کېدو نه منل د فکر کوم چې دا نننی چارواکي باید پوسی چې دا د دوی د پاره ګټور خبره نه ده.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ.
دا اوتریش د کډوالو زد خیارخی افراطی ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هربرت ګیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 10% رایې خپل کړي. له دې سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی را کوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وار د مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کوي. د هیارخی فراتی ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون لمخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړ لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللی ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې هیارخی فراتی ګوندونه مخترغلی. دا میاشت د جرمنی د کډوالو زد اي اف دي الټرناتيف ګوند هم غني راي وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګيرت ويلدرز په مشرۍ هي ارخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو هي ارخو ګوندونو غړو لار پیدا کړي ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلی زمونږ غک لازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونې نور راپورونه ته ل ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ ل چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې ل ایران په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړي په نامه کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین یو تنظیمونکی نن دوشنبه د سپتمبر 10 ل ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کمپاین موخه ل ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوي یاد کړ. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دا کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبريالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایران د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
افغانستان جای امن
افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلې خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو لمخې په ورځنی ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي له پیل شوې کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایران تر شړلو وروسته د طالبانو لوري نیول او د زورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موک د داسې پیښې شاهدان و چې کډوال پوځیان له دې ځای وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي. کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي و چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په پاڼه کې خپاره شوي وو، دا مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 21 24 201.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو لډلې چیر ډان او رسپاڼې دا هغې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومان د ناسم وضعیت پاړه راپور ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطمیشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زنداني کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره یې تاڼۍ ته یو. دوه شپې هلته هم وضعیت را سره ډیر خراب کاوه، داسې وضعیت را سره کوو ګندې کې یو لوی جرم یې کړی، وضعیت ډیر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د لسګونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورسپانې همدارز دی وسیمیز قاضی انعام الله وزیر چې له پلاوی سره تازه د پیښور له مرکزی زندان لیدنه کړي، له قوله دغه ماشومانو چشمیری 15 تر رسیدي وضعیت د نخنی وړ بللای او ژر تر ژر افغانستان ته پرستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ به وایي کڅ هم د پیښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پریکړه شوی، خو کوم جرم پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقوقو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایو چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کار کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. دا هغه څه جرم نه یې کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی، نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مو ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم ډېر بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له موږ سره همکاري وکاندي. چنان د ملل متحد دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له د موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
کڅام کرش مری نشته چې دا محل څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي. خوراندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلی چې شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ